سلامونه او ستړي مسي وخت د ماشام شپږ بجې سوي د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې موزا عبدالله کاکړ کله کوم اله د چروغ جوړ خوشاله بایس په دې غړي کې دوه یو شمېر ریپورتونه شننې او تبصره لرو او د سر ریپورتون دا دی چې د اسلام آباد های کورټ د ججانو لخوا ځخه پر جاسوسي ادارو باندې په عدالتي چارو کې د تورونو لګولو په اړه چې سپریم کورټ کوم اسخود نوټس اخیستی و دا غننن اوریدنه سوې ده. دا به د سر ریپورټ په پیل کې خبرو. د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط د اسخود نوټس اوریدنه روانه ده. په شمالي وزیرستان کې پولیس او یو سیاستوال په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا په ګډون د اسرایلو یو شمېر نږدې متحدانو نن په غزه کې د اسرایلو په یو هوایي حمله کې د یو خیریه ټولنې د اوو کارکونکو وژل غندلي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان چیف جسټس وایي چې د عدلي په خپلواکۍ کې به برید ونه زغمل سي. د سپریم کورټ لخوا نن د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط تاسخود نوټس اوریدنه پیل شوه. پر دې مکه چیف جسټس قاضي فایز عیسی وویل کېدای سي په راتلونکي وخت کې دوی پر دې اړه فول کورټ جوړ کړي. وروسته د مقدمې اوریدنه د اپریل تر 9 پورې وځنډول شوه. د یادونې ده چې دوه ورځې مخکې قاضي فایز عیسی د شپږو ججانو د خط نوټس واخیست او د دې لپاره اووه کسیزه جرګهګۍ جوړه کړه. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د استخباراتي ادارو لخوا د ججانو په کار کې د مبینه مداخله په اړه سپریم جوډیشل کونسل ته د مارچ په 15 خط لیږلی وو. وروسته پر دې مسله د چیف جسټس او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ترمنځ ملاقات وسو. تر لیدنې وروسته د مارچ په 13 د یو کسیزه د کاتي کمیشن جوړولو منځوري ورکړه. په خوانی جج تصدق حسین جلانی د کمیشن مشر وټاکل سو خو هغه د دې اودی له قبولولو انکار وکړی. تر دې وروسته چیف جسټس د شپږو ججانو د خط لخپل خوا نوټس واخیست. د پاکستان استخباراتي ادارو پر دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې په وار وار ویلي چې د ملک په سیاسي او عدالتي چارو کې مداخله نه کوي. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر ته د عدالت د سپکاوي نوټس ورکړی دی. دا نوټس له دې قبل جاری کړی چې د اسمبلی سپیکرانو د عدالتي حکم باوجود تر دې دمه د ځانګړو چوکیو ترلاسه کولونکو څخه سوګند نه دی اخیستی. نن په دې اړه په پېښور های کورټ کې د کیس تر اوریدنې وروسته دغه نوټس جاری کړل شو. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د تحریک انصاف مخکښ علي امین ګنډپور وایي په صوبایي اسمبلی کې د ښځو او کډیتونو پر چوکۍ کامیاب شوي کسان به سوګن اخیستو ته نه پرېږدي. هغه د اپریل په 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغه 13 چوکۍ کې د تحریک انصاف او سینه احتیاط کونسل حق دی.
کچا حلف حق جوړی شي نا چې پردی حق باندې ڈاکا وای آئین خلاف ورزی کوي هغه ته حلف نه پرې دما. ما پارٹی کم خواتین دی هغه حق دی, ما پارٹی کم اقلیت والا دی هغه حق دی. اگر پر بز جنگی جا حق ٹیمپوری بز جنگی جا کم ٹیمپوری ما ته دا آئین دا قانون ما ته اجازه نه کوي.
ګنډپور د پاکستان د قانون لمخې ځانګړي چوکۍ په ټاکنو کې د ګټې په تناسب ګوندونو ته ورکول کیږي. د تحریک انصاف غړو د فروری په انتخاباتو کې د آزادو امیدوارانو په توګه سیالي کړې وه چې تر بریا وروسته سنی اتحاد کونسل سره یو ځای شول. پېښور های کورټ او د انتخاباتو کمیشن دا چوکۍ پر نورو اپوزیشن ګوندونو ویشلې خو تحریک انصاف د دې پریکړې پر ضد په عدالت کې درخواست ورکړی. وسوالو په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا بریدونو کې یو سیاستوال او یو پولیس افسر وژل دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روشان زی برسنوی ته په لژلي معلومات کې ویلي چې د اپریل پر 2 په میرامشا کې د جمعیت الاسلام فزرمان یو ځایي سیاستوال مولانا نور اسلام نظامی د مسجد کور ته روان و چې وسوالو پرې ډزې وکړې. نوموړی وژل او خپل وتښتېدل. بلخوا د میرالی د تانی یو پولیس چارواکي محمد زهیب نن مشالی ډی ټول چې بریدګرو د سیمی الله داوړ په نامه یو پولیس په خپل کلی حسوخیلو کې وشتل دي. دا په وینا د پولیسو په لټن روانې ته خو تر اوسه څوک نه وڅوي نه دی. کومې وسوالې ډلې د دې حملو ذمہواري نه ده قبل کړې. په شمالي وزیرستان کې پروان 2023 او بخشي په شمالي وزیرستان کې په 2023 کال کې 15 هدفي بریدونه سوي دي او بخشي دا په 2023 کې دي. د چین حکومت وایي هله لې چې پاکستان به په خپل خاوره چینی وګړو او پروژو ته بشپړ امنیت برابر کړي. پرون د چین بهرنی چارو وزارت پر پاڼه د خپل ویاند وانګ وین بین د خبري غونډې متن خپور کړي چې پکې راغلي د پاکستان د ترګریزت کار ملاتړ کوي او په دې اړه له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی. وین بن زیاته کړه چې په دې برستوي کې په پاکستان کې د وژل سو چنای وګړو قاتلین باید سزا شي او تمل لري چې پاکستان به جر ونیسي. د مارچ پر شپږمه 15 چنای وګړي او یو پاکستانی ډرایور د شانګلې په بشام کې په ځانمرګي موټر بم برید کې وژل سو. دوی پر داسو ډیم کار کولې تر اوسه چا د برید ذمہ داری نه ده منلې. د امریکا په ګډون د اسرائیل یو شمېر نږدې متحدانو نن په غزه کې د اسرائیلو په یو هوایي حمله کې د یوې خیریه ټولنې د اوو کارکونکو وژل وغندل. دا کار د بای سوچ یو شمېر خیریه ټولنې فلسطینیانو ته چې د لوږې سره مخ دي د خوړو رسول ودرول. د نړۍ د مرکزي پخلنځي یا ورلد سنټرل کچن پر وو کارکونکو د اسرائیلو پرونی برید د امریکا هغه هڅې لګواښ سره مخ کړي چې غواړي له قبره څخه غزې ته د مرستو رسول لپاره سمندري دهلیز پرانستي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګا پر اسرائیلو کرک انتقاد وکړ او ویل دا پیښه شي چې اسرائیل د ملکی وګړو خوندیتوب ته کافي پاملرنه نه کوي. د خبرونو پای تاسو خبرونه واوریدل. پروانه غړي کې د جننو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ په عدالتي چارو کې د جاسوسي ادارو د لاسوهنو د تورونو پاړه د از خود نوټس اوریدنه پیل کړي. کارپویا څنګه ارزوي؟
قسمتی خبر اوس پکې دا ده یو پارٹی کیا ګمان دا کوي چې دا زمونږ طرف کوي او دا نورو پارټو ګمان دی چې دا د یو مخصوصي پارټي طرف کوي. لکه دا لکه عدالت مبارک یو ښه خبره نه ده.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي له حکومت د نن کسٹم پیډ ګاډو په اړه غوښتنه کوي. غوښتنه یې ده څه؟ وړوکی اختر رانیز دیسوی په درزیانو د جامو د ګنډلو رشتي خو ځینې خلک د درزیانو له قیمتونو څخه ناخوښ دي.
چاته فریاد وکړو درزی خپل مرزي راخستي جامو خرڅونه والا بیل هغه یی چې لاور نګران دي. نو دا درزی ته ورشي 1200-1500 سب مرزي وي ورته اعلان شي.
د افغانستان قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا په اړه نور ریپورتونه هم لرو. لمشال هریدو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت ترازو. د پاکستان سپریم کورټ نن د اسلام آباد های کورټ د ججانو لخوا د لیکل سوي خط په معاملہ د اسخود نوټس کیس په اړه اوریدنه وکړه. څو ورځې وړاندې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو چیف جسټس قاضي فیضی ساته په خط کې لیکلی وو چې جاسوسي ادارې په عدالتي چارو کې مبینه توګه باندې لاسوهنه کوي او باید پلټنې وسی. حکومت د دې تورونو د پلټنې لپاره د پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جلانی په مشرۍ یو کمیشن جوړ کړی وو خو جلانی یې له مشرۍ څخه معذرت وکړ. نن دا اوریدنې پر مهال چیف جسټس ویلي چې د عدلیې په خپلواکۍ کې به هیڅ بریدونه ونه زغمي. نورحال د راشد خټک په ریپورت کې.
د پاکستان سپریم کورټ او کسیزه بنچ په 3 اپریل د اسخود نوټس لاندې د خغه تورنو اوریدنه پیل کړه چې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو لخوا په استخباراتي درو لګول شوی وو. د بنچ مشري چیف جسټس قاضي فیض عیسا کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو په 15 مارچ چیف جسټس ته لګول شوی یو لیک کې په استخباراتي درو تور لګول چې دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپل خوخه فیصله تر لاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. د اوریدنې په مهال چیف جسټس قاضي فیض عیسا وویل چې د عدلیې په زده هیڅ ډول تیری د زغملو نه دی. دوچ سپریم کورٹ پر دی ریفرنس اوریدنه هر اورس کوي او دا هم امکان لري چې درتلونکو اوریدنه پر فل کورٹ راوغړي. د اسلام آباد های کورٹ ججانو د خط ته پلاتون د پر حکومت ته ریټایر چیف جسټس تصدق حسین جلانی په مشرۍ کې یو کمیشن هم اعلان کړو. خو ځنو وکیلانو او سیاسي ګوند تحریک انصاف ته سپریم کورٹ نه د دې معاملې په خپل نوټس اخیستو غوښتنه کوله. په پیښور کې د دا ډام روزپانی عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه وایي چې دا معامله داسې په اسانه نه ختمیږي ځکه چې اوس په دې کې سیاسي ګوندونه هم برخه اخلي. دا د سپریم کورټ ته لومړی ورځ د اوریدنې په اړه مشال رډیو ته وویل.
دلته اوس مسله دا را پیښه ده چې دې کې یو طرف ته خدا عدالتي خبرې دي قانوني خبرې دي بل طرف ته دا چې کوم مسله ده دا سیاسي ده چې کوم پهلو دی هغه ډېر لکه خطرناک موږ ورته ویلې شو. یو لکه بدقسمتي خبر اوس پکې دا ده غټه چې لکه اوس یو دا تاثر جوړ شو چې ځینې ججانو باره کې یو پارټي ښه ګمان دا کوي چې دا زموږ طرف کوي او د نورو پارټو ګمان دی چې دا د یو مخصوصي پارټي طرف کوي. نو لکه دا یو امپریشن چې کم جوړ شوی دا لکه عدالتونو باره کې یو ښه خبره نه ده.
د جسټس تصدق حسین جیلانی د کمیشن مشرۍ نه معذرت کولو نه پس سپریم کورټ هاي کورټ ججانو د خط په خپل نوټس واخیستو او د اوریدنې لپاره او کسیزه بنچ جوړ کړو. تحریک انصاف او ځینې وکیلان اوس هم په دې بنچ اعتراض کوي او د فل کورټ غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا بار کونسل د عینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه وایي چې دا یو قانوني او انتظامی ستونزه ده او د عدالت د لارې هوارېدای شي. د پدې حق له مشال رډیو پښتنه داسې جواب
ان شاء الله تعالی دا به سبې ته ځي. پولیټیکل خلک به خپل کار کوي یا خو خپل بکاسي دي خو به حیثیت د کارود یو طالب علم زه خو په دې نظر وته ګورم دا به خواهش ته چې دا مسله حل شي د ایگزیکټیو انټرفیرنس هم ختم شي دا ټول سیز په بلیک اینډ وایټ کې راشي او دا به کیږي ان شاء الله. دا چې کوم خلک په دې دغه باندې دا بوتل غواړي نو دا زیاده داسې ځکه چې تر څو پورې زه قاضي پیژنم قاضي سره زموږ ډېر کلوز انټریکشن پاتې شو او د سر چې کوم دا نور کانسټیټیوشنل دي ته کانسټیټیوشنل ججز وي دا هغه ججز دي هغه ټایپ چې کوم دي کړو نو دی راي دو د کارډ دو ډېر سخت دي د کایلې دي چې بالکل اکارډینګ ټو دی بک په چلیګو نو دا به سره لشاري داخله کو یو خو ریزلټ پته ان شاء الله تعالی روزي.
د سپریم کورټ په او کسیزه بنچ کې د چیف جسټس قاضي فایز احسان علاوه جسټس سید منصور علي شاه، جسټس یحیی اپریدی، جسټس جمال خان مندوخیل، جسټس اتر من الله، جسټس مسرت هلالي او جسټس نعیم اختر افغان هم شامل دي. د ریفرنس اوریدنه د سپریم کورټ په ویب سایټ او یوټیوب چینل نیخ پنیغه خبريږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته بیا د پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو اتحاد غوښتنه کړې چې د هیواد په سیاسي چارو کې د فوج مداخلت ختم کړي. په دې اتحاد کې پښتونخوا ملي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت اسلامي، وحدت المسلمین او سنی اتحاد شامل دي. د اتحاد غړو پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال دیارلس نکاتي ایجنډا وړاندې کړې چې پکې په عامو ټاکنو کې د مبینه ټګیو د پلټنو د لادرکه کسانو موندلو ترڅنګ ځینې نورې خبرې هم شته. دا چې د اتحاد غوښتنې به پوره سي او کنه او دا به د دوی لپاره څومره ګټورې وي په دې اړه د شانواز ترکسي رپورت اورو.
د شپږو سیاسي ډلو اتحاد غونډه کې ویل شوی دوی په ملک کې د عسکري ځواکونو په زور د اختیاراتو نیولو غیر آئینی ګام ته په بد نظر ګوري. د اپوزیشن دغه اتحاد په 2 اپریل اسلام آباد کې غونډه شوی او اولنۍ غونډه کې د دیارلس نقطو یا خبرو یو ایجنډا هم جاری کړي. آیا دغه غونډه به وکړي شي چې ګینه د دوی په ایجنډا کې شامل خبرې پر ریاستي ادارو ومنل شي؟ مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د کراچی د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه کړې ده.
ډیپ اسٹیٹ کا سیاست میں مداخلت کرنا انتخابات کو
د ډیپ اسٹیٹ په سیاست کې لاس وهنه، انتخاباتو کې لاس وهنه او خاریان اور کول هر یو چې د اپوزیشن اتحاد جوړیږي په عوامو کې د قبولیتو لپاره دغه ناری ضرور وه. خو بدقسمتی بیا ده چې تیر اتحادونه او دا موجوده اتحاد هم لدې د پر جوړیږي چې ګنې د ډیپ اسٹیټ سره معاملات سم کې اقتدار ته لار هم هواره کې. اوس چې کوم د حزب اختلاف جوړیږي د تیر وختونو په شان ښکارا ده چې عوامي مسلې خو ورچته وي.
ماضی کی طرح ظاہر ہے عوام کے مسائل کو تو اٹھائیں گے.
دا پاکستان تحریک انصاف پر دفتری ایکس او فیس بک پانو دا جارشی او دری صفحات دا غنڈ دا حال او ایجنڈا لکھ ترمخے اولین نکتہ کی لکل شوی دا آئین بہر وقت دفاع کی گی او دا ملک دا نن او یا بہرنی معاملات دا پار با فیصلی دا پارلمان دلاری کولی شی او کدغا سے ورنشوا حیث فیصلہ با نمانا لے کی گی. په دویمه نقطه کې لیکلي دوی د 8 فروری انتخابات مسترد کوي ځکه دغه کې نتیجې بدل شوی وي او په ټوله نړۍ کې د ملک به احترام شوی ده. دریمه نقطه کې لیکلي شوی غیر منتخب خلک د مقتدر قوتونو په زور د درغلي او د لارې ګمارل شوی. دوی غوښتنه کوي چې مقتدر قوتونه د سیاست نه لاس واخلي او د عین د لاندې خپل ځمواري پوره کړي. څلورمه نقطه کې ویل شوی سمدستي د انتخابي اصلاحات وکړي شي چې پکې د پوځ او استخباراتي ادارو هیڅ عمل نه وي چې راتلونکي کې رون آزاد او غیر جانبدار انتخابات وشي. پنځمه نقطه کې لیکل شوی په آئین کې د اترسم ترمیم ان اف سی ایوارډ او په صوبای خود مختاری گزارونه به برید ګڼل کیږي. دوی به دغه شان برید مقابله کوي. شپږمه نقطه کې لیکل دي دوی د صدارتي نظام دراوستو اراده هم ردوي. هیڅ څوک په پرینګ دي چې د پارلمان سرلوړی ته زیان ورسوي. ومه نقطه کې بیا لیکل شوی د عمران خان په شمول د ټولو سیاسي بندیانو ضد د مقدمه ختم کړي شي او دوی د آزاد کړي شي. دوی دا هم لیکلي د میډیا هغه کارکونکي چې د سیاسي انتقام ښکار شوی هغوی د ستاینې وړ دي. اتمه نقطه کې بیا لیکل شوی دوی د میډیا کارکونکو چې پکې زنانه هم شامل دي دغه شان د سیاسي جمهوریت وکیلانو او د بشري حقوقو مبارزینو ضد د حکومتي ادارو لخوا غیر عیني ګامونه غندي او غوښتنه هم کړې ده چې د ریټایر جرنیلانو، ججانو او د خپل خوخي د سرکاري افسرانو د نوکرۍ موده غزول دي بند کړې شي. نهمه نقطه کې لیکلي دي دغه اتحاد په ټول ملک د عوامي سرلوړۍ بحالي غواړي او د اف سی او نور ادارو د لارو د اختیاراتو په زور داخستو دغه غیر آئینی او غیر قانوني عمل ته په بد نظر ګوري. پلسمه نقطه کې بیا دا لیکلي دوی په ملک د سیاسي کارکونکو په زور د بيدرکه کولو او د دوی د اوران شوی مخونو مړی غورځولو باندې سخت د غم او خفګان څرګندونه کوي او غواړي چې ټول بيدرکه شوی خلک ته آزاد کړي شي. یو لسمه نقطه کې لیکلي دي موجوده ګرانی، بیروزګاری، د بجلی او د ګیس په بیو کې زیاتوالی او د حکومت شاهانه خرچو ته په بد نظر پوري. دو لسمه نقطه کې بیا دا لیکلي دي دوی د ملک د اعلی عدالتونو د ججانو لخوا دا چیګنی دوی ته د استخباراتي ادارو لخوا دړکی او کارونو کې لاسوهنه کیږي، د دغه غندنه کوي او دوی ژمنه کوي چې د ملکی میډیا او د عدالتونو د ازادۍ په دفاع کوي. په دې لسمه او اخیری نقطه کې بیا لیکلي دي د سرکاري ملازمینو غلطو خارجه او داخله ناکامه پالیسي او د وجه ملک کې سیاسي کړکیچونه دي او ملک په نړۍ کې یوازې توپ تلار دي. دغه نه د وستلو لپاره دي داخله او خارجه پالیسی او جوړولو اختیار منتخب پارلمان ته ورکړی شي. د حکومتي عسکري چارواکو لخوا خو په دغه غونډه او ایجنډا خبره نه ده شوی. البته تیر وختونو کې انتخاباتي کمیشن دغه شان داوی رد کړی دي او ویلي دي دوی په انتخاباتو کې هیڅ درغلي نه دي کړی، انتخابات رون او د آئین په مطابق شوی. عسکري چارواکو هم تیر وختونو کې ویلي دوی په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي، د آئین او د قانون په مطابق خپلې ذمہواری پوره کوي او ملکی دفاع ته ژمن دي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
د پاکستان سینټ لپاتې ډیر چوکۍ ځخه پرون د 19 لپاره انتخاباته سل د سینټ ټول 40 چوکۍ خالی وي. د دغه چوکۍ ډکول لپاره د مارچ پر 10مه 13 کسان لا ورلمخه بلا مقابله منتخب سیو. پرون په خبر پښتونخوا صوبای سملی کې دا ټاکنی ونه سوې ځکه چې په ځانګړو چوکو سیټونو د بریالي سیو سیاستوالانو د سوګند مسله په عدالت کې ده، نو ځکه د انتخاباتو کمیشن هلته انتخابات څنډولې دي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډپور مشالې ډول چې دای به هغه خلک سوګند اخیستو ته نه پرېږدي چې ځانګړي سیټونه ورته ورکړل شوي دي. د ځانګړي چوکۍ پر سر لانجه ولې رامنځته شوې او قانوني حیثیت یې څه دی په دې اړه له غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای دوی به هر ممکن کوشش کوي چې د الیکشن کمیشن لخوا نومول شوی د خزو او اقلیتونو مخصوص غړي سوګند پورته نکړي. وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د خبره لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د هغې وروسته وکړه چې 13 ورځ الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې د سینټ انتخابات په دې وجه وزنډول چې د اسمبلی سپیکر د اسمبلی د 15 مخصوص غړو نه سوګند نه دی اغیستلی. خو وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای دا د دوی حق او چې د پښتونخوا په اسمبلی کې په 13 وړه د خزو او اقلیتونو په مخصوص نشستونو کې 15 دوی ته ورکړی شوی وو.
ما خو حلف اخیستی ده، زه خو دا بلو باندې کچا حلف حق جوړیږي نه، چې پردی حق باندې ډاکه وای آئین خلاف ورزی کوي هغه ته حلف نه پرېږدم. چوره ما واسطه د پاکستان آئین دپاره د خپل کم ما بینډیټ دی، ما خلکو کم خلکو ورکړی دی، ما پارٹی کم خواتین دی هغه حق دی، ما پارٹی کم اقلیت والا دی هغه حق دی. اگر دپاره بزر جنگیجا حق ٹیمپوری بزر جنگیجا کم ٹیمپوری ما ته دا آئین دا قانون ما ته اجازت را کوي. انشاءاللہ دا جیلی کم کسان دی جیلی حلف خلی دا کوي په بل مینډیټ باندې زبر رکاو کوا ما وی لا کنه قانوني طریقے باندې کم ٹیمپوری ما سره دی جنگ گنجائش تا دا قانوني طریقے باندې آزاد پوری بجا.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول 13 وړ مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف بیلابیل وګوندونو ته د 8 فبراير د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروسته ورکړی شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټي په تناسب د پختونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل. په خیبر پختونخوا کې د سینټ د انتخاباتو د ځنډولو وروسته د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د سرګندونو په اړه مې په پیښور کې د خبريال او شینونکې محمود جان بابر نه پختنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په صوبه کې حزبي اختلاف او حزبي اقتدار له په شریکه د معامله حل کول پکار دي او پکار ده چې زر تر زره صوبه د دې آئینی بحران نه وژغورل شي.
د تحریک انصاف حکومت ته هم د دې خبرې پته ده چې هغه د کمزوري کړي ده چې هغه د پارټي الیکشن اول پټه باندې نو کړ به هغه جماعت تلاړ چې هغه سره دا معاملو کې قانوني کمزوري نه وي چې هغه قانوني تور باندې عدالت کړی کنه عدالت تور تنه ورکی لګیا دي دا خو نه ده کنه چې تک چرته سیاسي پارټي خدا نه دي اسار کړی اوس په کار دي چې د صوبې مسلې دي جديد وسمخ کې روان شي. دوی بس صرف سیاست غټل وړي دا وخت چې کم دی دا د سیاست غټلو نه دی دی وخت کې د معاملې د ټیکولو دی دا معاملې ټول ټیکېدل په کار دي. دا صوبې چې دا د ډېر زیات مشکلات دي، دلته خلک ډېر زیات غریبانان دي، دا مخکې تل په کار دي، په کار دي چې دوی مخکې لاړ شي او وفاق ته هم یو داسې جسچر ورکړي چې یار مونږ سیاست نه کوو، مونږ د صوبو سره لول غواړو چې د خلکو مسئلے دی حل شي. نو کدی دا نه کوي اومدا کنفرنٹیشن کوي لانجی کوي یو بل سره نو اس مسله هم حل شو د پنځه کال هم تیر شي.
یاد دی وی چې پیښور های کورټ تر دې وړاندې د مارچ په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر ته د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې د مخصوص غړو نه د حلف اغیستلو امر ورکړی وو. خو د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی او د پاکستان تحریک انصاف ځینو نورو سیاستوالو د پیښلې ته د بیا کتنې اپیلونه په پیښور های کورټ کې داخل کړي دي او د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا هم په پیښور های کورټ کې د سپیکر په ضد اپیلونه داخل کړي شوې دي. تیر ورځ الیکشن کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د سینټ د یوولسو څوکو د انتخاباتو د ځنډولو په اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو او اقلیتونو د مخصوص غړو نه د حلف اغیستلو پورې په پښتونخوا صوبه کې د سینټ انتخابات ځنډولې دي.
په شمالي وزیرستان کې دوه حمله شوي وسلوالو په دې هدف بریدونه کې په میرامشا کې یو ځایي سیاستوال او په میرالی کې یو پولیس په خپل کلی کې وژل دي. پولیس د تیر په څیر دا ځل هم ویلي چې د پیښو پلټنې کوي او بریدګر به نیسي خو وسلوال تر حملو وروسته تښتېدلی دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغو بریدونو ذمواري نه ده منلې. عمر وزیر نور حال راکوي.
د اپریل په دویمه میرالی او میرامشا کې وسلوالو یو پولیس سرتیری او بل د جمعیت علما اسلام فی یونین کونسل چیرمین په هدفي بریدونو کې وژلې دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روخانزه بیګاش په رسنیو تویلي چې میرامشا پاکستان مارکیټ مخه تاسو مخپټو وسلوالو د جمعیت علما اسلام فی یونین کونسل غلام خان منتخب چیرمین مولانا نور اسلام باندې برید وکړ، ځای پر ځای و وژلو او برید کون کی و تشتیدل. د دوی په وینا هم پرون مازدیګر دویم هدفي برید میرالی حسوخیلو کې شوه، چرته چې د وسلوالو یو ګروپ د حسوخیلو اوسیدونکو او پولیس سب انسپکټر سمیع الله په هدفي برید کې وژلې. نو ما وړي وویل چې د نامعلومو وسلوالو زید ترهګرې زید پولیسو مقدمه درج کړې، پولیس پلاټن کړي، تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې د بریدونو مسولیت نه دی منلې. د دې پیښې په اړه په ټولنیزو رسنیو د ځایي خلکو سیاسي او مدني فعالانو لخوا غبرګونونه مخه ته راغلي. د شمالي وزیرستان جمعیت علما اسلام فی ځایي مشرانو خالد جان داوړ، احمد الدین فرهاد او مولانا رشید الله سره مو چې د ګوند منتخب غړي وژل کې دوه پاړه د موقف اخیستو لپاره تماس ونیو، نو د ګوند ځایي مشرانو د رابطې سربیره هم هیڅ دریز وړاندې نه کړ. د ملي جمهوری غورزنګ صوبایي ویان جمال داوړ بیا مشال ریډیو ته وویل چې د کلونو راهسې ځوانان، مشران، دینی عالمان او سیاسي وګړي په وسلوال بریدونو کې وژل کیږي، خو حکومت خاموشه ده، نه هم چرته د بریدونو ککړ کسان گرفتار کړل شول.
دوی واصل سلسله نه معلوم روانه ده چې تر دې دمه په وزیرستان کې شپږ سو نه زیات کسان په دې نه معلومه لړۍ کې شهیدان شوي دي. او ریاست ښکاری داسې چې په دې هر څه باندې داسې ځان ننګره کړی دی چې مطلب اډو داسې سړی مخصوصوي نه چې دا دوی په زموري کې راځي. د وزیرستان ولسته پر مونږ کوښتنه ده کوو د ریاست نه چې ټول عوامل دې په کار راولي او هغه ژوند د هغه وخت لري د وزیرستان خلکو ته یقیني کړی شي کوم چې د دنیا ټول معذب قومونه په خپل خوره باندې د خپل واک اختیار مطلب هغه ژوند یقیني کړی. مایوسی ورستر بلا په زیاتېدو ده. پاغه کرونو کې زمنګ درې او زمنګ سکیورټي فورسز بوختي چا غوټ اټو د دوی په ډومین کې راځیم نه او د امنو امان چې کوم بنیادی مسله ده د دینه به خستر کې پټې کړی.
د فروری په لومړی نیټه هم میرالی کې وسلوالو یو بل ځای کس په هدفي برید کې وژلې وو. د پولیسو او ځای خلکو په وینا د جنوري په لومړی نیټه هم میرالی کې وسلوالو د بنو سیدون کې د غلطه په هدفي برید کې وژلې وو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دغه 15مه پیخه ده. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلوي هدفي بریدونو پیخه شوي وي او دا غې وړاندې 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو او سلوي پیخه شوي وي چې تر اوسه په دغه ټولو پیخو کې سلګونه ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاسي مدني فعالان، خزینه او هم زنه سرکاري اهلکاران پکې وژل شوي جوړل شوي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړي خو وسلوال ورستر بلا زیاتیږي، په خلاص مړ ګرځي او خلک وژني. د دوی په وینا خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند دي. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې د غلطۍ وسلوالو زیات کاروایي توندې کړي، سیما کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس له شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان څخه زو د جنوبي وزیرستان خلک وايي په ګمرک یا کسٹم کې د نادرا د نا رجستر شوی ګاډي د نور ضلع ته لته ځخه نه بندوي. دوی غوښتنه کوي چې دا ګاډي په ضلع کې د نن ګرځېدلای شي، نو ځکه باید د نور سیمو ته هم دا سفر اجازه ولري. او چارواکي وايي د نامنی لویری دا کار نشي کولای او په کار ده چې د امنیت لپاره ټول نان کسٹم پیډ ګاډي ثبت شي. اشتیاق مسیدی پاړه رپورټ راکوي.
سویلی وزیرستان اوسیدونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ضلع نان کسٹم پیډ ګاډیو ته د ملک نورو ضلعو ته د تګ اجازت ورکول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د سویلی وزیرستان پر ضلع تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید ویایي چې د اکسایز محکمې په ضلع کښې د بې کاغذو ګاډیو رجسټریشن کړی دی، خو د ملک نورو ضلعو ته به دا ګاډیو د تګ بندیز لګولی شوی دی.
نان کسٹم گاڑی دی پٹل ضلع شفاف طریقہ سرا رجسٹریشن وش باقاعدہ ایکسائز ٹیمی نہ روغلی بھی پشاور نہ پہارا ضلع سے لگے چار وکڑلا مشتا چکی میں اجازت آئی دگ رجسٹریشن پسدا بندے آگا صرف دتا پر ضلع سے ضلع سے تتلائی رتلائی سے باہر نہ شتلائی آگا مرد آئے لمبار چھ گاڑی مشتا ملاو شا داد پشاور نہ باقاعدہ روغ آئے آگا نمبر پلیٹینا مرد لگاولی دی مرد آئے باقاعدہ حکومت پسطا بند اعلان وشی چې میزو ټانګي خان بنو پېښور اسلام آباد کراچی چې پاکستان هر ضلع ته تلای شي او خلک هم فائدہ نه وکړي او حکومت ته خزونه ته ډېر فائدہ دو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند غړی عمران مخلص ویایي چې د سویلی وزیرستان ضلع جنگ ځپلی دو د ځکه حکومت دا د ضلع نان کسٹم پیډ ګاډیو رجسټریشن کښې د ضلع خلکې د پوره د اسانتیاوی جوړی کړي.
گاڑی تخلص کا دے اسلام آباد پورا پغون پاکستان کے جگہ چے مزلتا گاڑی کڑی دی خوشیر کے صرف دے لور وزیرستان دے پورا میں دو دی دے مز دے پورا صدا سے قانون سازی نہ دو شوی ہے.
خود ڈیرا اسماعیل خان ضلع ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن محکمے مشر اصغر وزیر مشال ریڈیو تا ویائی چے وسویلی وزیرستان کشے امنیتی حالات پواجہ گاڑی رجسٹر کڑی شوی دی.
گورنمنٹ کی حکیم تسکیم تو سیئی دا ہوئی دے سیکیورٹی پرپس دے پرا شیلی کھڑائی ہوئی چی یو گاڑائی مومنٹ کو پٹھائی بر بیٹھ کے جے گاڑی شناخت کے جی جدا گاڑائی اچھا دے گے پر اے نمبر بیری آکے رجسٹریشن ایس سج داستا ہوئی چی پدے یا ڈیوٹی جمع ہوئی یا فری شوی دی یعنی پدا کے گورنمنٹ تا پیسہ ندو جمع شوی ہے اور آگا فرس کے چلون دے دی بھی اور بیا پراپر کسٹم پیکا بھی جائے جکیم نام کسٹم پیٹ دی اس کسٹم یہ پل طریقہ کار دائی دا خو سمگل گاڑی
دے. سویلی وزیرستان ضلع سیدن کے دے حکومتی چارواکیوں نے دا غوشتنا ہم وکڑا چھ پ ضلع کے دیکھال کے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں تا دے ملک نورے ضلع تا دے تاگ اجازت ورکاولے دے پورا دا زر گامونا پورتا کی چھ دے ضلع غریب و بےروزگار گارا خلق دے دے گی گاڑیوں نہ گاٹا پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ترنا لاندے
500 کالے کی نیدی الشوی نو پا میاش کی او پا دو کی او پا سالور کی خدا نا الکی
دا نیدی کل او دا کام بدی پیو گی چاہے سیاست کسی دی او سیاسی خلاف رائے سے تو یہ سیاست سے وکولی
اور ایک منگ دلو گے نمرو کہ زمان بچی مریدا بھی بیارے دا لیسا یا دلو گے لیسا ندوی سا دیسا زمان سا غم نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سا کبی
دی میڈیا ہم دم رازاد دی سمرو دا فوج مشر دی سمرو دا پاکستان ایلو مشر دا ترون والا خلق دی تی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے تا چولی سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فراز دا ماجگر پچھلور دنی او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي. د خبرونی د اول نیمای منست را رسیدلی په دوه نیمای کې درته د افغانستان او سیمه په اړه باندې نور ریپورتونه هم لرو. خو ست خبرونو لنډیس د پاکستان چیف جسټس وایي چې د عدلي په خپلواکۍ کې به برید ونه زغمل سي. د سپریم کورټ لخوا نن د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط تعصب نوټه ولیدنه پیل شوه. خو د موقع چیف جسټس قاضي فایز ساول وویل چې کېدای سي په راتلونکي وخت کې دوی پر دې اړه فل کورټ جوړ کړي. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر ته دوهینی عدالت نوټس جاری کړی دی. دا نوټس له دې قبله جاری کړی چې د اسمبلی سپیکرانو د عدالتي حکم باوجود تر دې دمه د ځنګړو چوکۍ تر لاسه کوونکو ته څخه سوګند نه دی اخیستی. وسلوالو په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا بریدونو کې یو سیاستوال او یو پولیس افسر وژل دی. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روشان زیب رسنیو ته په لچلو معلومات کې ویلي پرون په میرامشا کې د جمعیت المسلمین یو ځایي سیاستوال مولانا نور اسلام له مسجد کور ته روان و چې وسلوالو پرې ډز وکړې او وایي وجل دوی وتښتېدل. بلخوا د میرعلي تانی یو پولیس چارواکي محمد زهیب نن مشاهده وکړه چې بریدګرو د سپور الله داور په نامه یو پولیس په خپل کلي حضور کې وژل. د چین حکومت هیله لري چې پاکستان په خپل خاوره چینایي وګړو او پروژو ته بشپړ امنیت برابر کړي. د اپریل په دومه د چین بهرنیو چارو وزارت پر پاڼه د خپل ویاند وانګ وین بن د خبرې غونډې متن خپور کړي چې فکر راغلی د پاکستان د ترګري ضد کار ملاتړ کوي او په دې اړه له اسلام آباد سره په نږدې اړیکې کې دي. او د امریکا په ګډون د اسرایل یو شمیر نږدې متحدانو نن په غزه کې د اسرایلو په یوه هایوایي ملکي د یوه خیریه ټولنې ته وو کارکونکو وژل وغندل. دا کار د دې باعث شو چې یو شمېر خیریه ټولنې فلسطینیانو ته چې د لوچ سره مخامخ دي د خوړو رسول ودروي. د نړۍ د مرکزي پخلنځي او ورلد سنټرل کچن په وو کارکونکو د اسرایلو پرونو برید امریکا هغه هڅې له ګواښ سره مخ کړي چې غواړي له قبرصه غزې ته د مرستو د رسول لپاره سمندري دهلیز پرانیسي. او سم د خبرونی په دوه منی مای کې درته د افغانستان په اړه څو ریپورتونه لرو. بیا به زو خیبر ضلع ته او دارنګ با پېښور او کوهاټ ته هم زو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر مشر د افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د بودیجې د اوسنی تمویل په اړه اندېښنه ښولې او چا په خپل نوی ریپورت کې چې د افغانستان بشري وضعیت په اړه خبر کړی دی. د اندریکا راتوات له قول لیکلي د افغانانو اوسنۍ اړتیاوې او ورسره د څو مرستو ترمنځ لوی واټن شته چې ژوند ژغورونکو مرستو په رسول کې به خنډ رامنځته کړي. بلخوا یو شمېر بېوزله هم وایي ورځ تر بله یې ستونزې او اړتیاوې ډېرې شي. جزئیات د امید زهرمل په ریپورت کې.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږي کوونکی اندریکا راتوات د افغانستان بشري اړتیاوې او ورته رسیدو پلان د ملاتړ او تمویل په اړه اندېښنه ښیي. وایي له دې صندوق سره د اړتیا په پرتله یوازې شپږ سلنه مرسته شوې. او چا د افغانستان بشري وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی د ښاغلي راتوات له قوله لیکلي داسې مال چې دوی د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د 3.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې مګر له دې صندوق سره تر اوسه یوازې 290 میلیونه ډالر مرسته شوې ده. هغه لوی واټن چې د اوچا مشورې د اوسنۍ اړتیاو او شته مرستو ته په کتو د ژوند ژغورنې کومک رسولو پر وړاندې لوی خنډ بولي. اندری کاراتوات په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره د پاملرنې او ملاتړ دوام یو اساسي ننګونه بولي او زیاتوي د هیواد پیچلو سیاسي شرایط او طبي پیښو ځپلې او زیانمن کړي او چټک بشري خبرګون ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږي کوونکی په افغانستان کې وچکالۍ ته هم اندېښنه ښیي. وایي د اوبو سرچینې په وچېدو دي او دا کال هم لکه د تیر په څیر په شدت وچ پیل شوی دی. هغه زیاته کړي د تودوخې زیاتوالي د اورښت دودیزه اورېدنه ګډه وډه کړې او له همدې امله اوبو ته د خلکو لاسرسی په جدي توګه محدود شوی دی. تو چا مشر چې د یو نامام رسیال هم دی په افغانستان کې په جنسیتي برابرۍ او د نجونو او ښځو حقونو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو په ثابت ژمنې هم ټینګار کوي او دا یې هم ویلي چې د دوی لپاره د ټول شمول او خوندي چاپیریال رامنځته کول او د ژوند په ټولو برخو کې د معنا لرونکي او فعال ګډون ملاتړ ته دوام ورکول اړین دي. هغه له طالب چارواکو سره د اوسني بنبست د حل لپاره اصولي تعامل او معنا لرونکي خبرې اترې مهمې بللې دي. خغلی راټواټ پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره د خپلو ژمنو پر بنسټ مالی مرستې دوه چنده کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان هم وایي فقر ځپلی او ورځنیو اسانتیاو ته لاسرسی ډېر کم شوی دی. د کابل اوسیدونکو امید وایي بې وزلۍ دومره مجبور کړی چې نور وطن پرېږدي.
یوه اونۍ هره ورځ سهار 8 بجې وختي چوک ته تلم چې کار پیدا کړم. آن هغه سخت کار هم نه و. اوس مې لاس ورور پلار او مور ته اوږد دی. د سلور اولادونو پلار یم.
د هلمند د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکو خیال محمد بیا د مؤسساتو په مرستې د نیوکې تر څنګ وایي چې خلک د یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی.
خو زموږ په کلي کې په ستنه کې داسې خلک شته چې د ماښام په ډوډۍ وس او توپک او قدرت کار نه کوي. نو زما هیله او ارزو دا ده چې دغه مؤسسه چې کومه پر داخلو باندې دغه خوراکي مواد ویشي، نو دا باید داسې خلکو ته ورکړي چې هغه ستړي خلک یې معنا د ماښام ډوډۍ نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې اوچا د مارچ په 10 نیټه خپل راپور کې ویلي وو په روان 2024 کال کې به 3.1 میلیونه افغانان مرستو ته اړوي چې تر نیمایي ډېر یې نجونې او مېرمنې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
او سم خوست زو پرون د خوست غنو سیدونکو د ځوانانو په نهم غړ روجماتي کې ګډون وکړي. د روجماتي تابع کوم کې د برنامه مخه د خلکو ترمنځ د یوالي ټینګښت، همکاري، د روحي پیاوړتیا او له سنته د شراتونکو او هله ورکولو هره ورکول وشو. د دوی په وینا د دې برنامه یا پروګرامونو پایل د شاوخوا د شو کسان له روجماتي سوي، خو د هر کال په تیرې دوه پراخسوي او سجنې روجماتي کې لس زره کسانو ته د ډوډۍ تابع سوی. نور حال د نجیب الله لخیل پر رپورٹ کی.
د خوست سرګون اوسیدونکو د دې ولایت په ملي لوبغالي کې د ځوانو فعالانو په نوښت په سګنی ګډ روژماتي کې برخه واخیسته او دا برنامه د خلکو د یووالي، د دوی ترمنځ د همغږۍ د ډیرښت او ولسونو ته د مثبتو پیغامونو په لیږدولو کې ګټوره وبلله. په خوست کې د ځوانانو ګډ روژماتي چې له څو کلونو راپدې خوا جوړیږي، د هر کال په تیرېدو سره مینوال ډیر شوي دي. د برنامه یو تن تابعه کوونکی فرهاد الله الهان وویل
خوست تل مېلمه فعال او په وطن ولس خاور ملن مین ولسونه لري. دغه خاطر مونږ وپتیلا چې یو ځل بیا د یووالي ټغر وغوړو او ترڅو د خوستي ولسونه او د ځان سره د نورو ولایاتو کسان هم په دې ټغر راټول کړي، د یووالي پر ټغر باندې یو ځای کینی، یو ګل ډوډۍ وخوري او روژه ماته کې د وطن او د هیواد ولسونه پر دواګانی وکي ترڅو یو د بل ترمن مینه او محبت او لطف زیات شي.
د خوست ځوانان لکه څنګه چې د ملي مناسبتونو لمانځلو تلي والدي، په همدې توګه خپل مذهبي مناسبتونه هم په پراخه کچه لمانځي او د دوی دا نه وخت اوس قرار قرار د هیواد نور برخو ته هم په خریدو دی.
بصیر الله خوشحال د نور ولایتونو لکشر او ځوانانو مداهله ده چې دغه سدي یووالي او جماعتي جوړکی ترڅو نور هیوادونو ته دا معلومه شي چې نه یوازې خوست بلکې په ټوله کې ټول افغانستان یو به امن هیواد دی.
مهیب یم. الحمدلله ډېر ښه انداز تیارې روان دی. دغه شان نور جماعتي د ځوانانو ترمن د اتفاق او یووالي یو لوی سمبول دی.
په خوست کې د ځوانانو ګډ روجماتي ته له خوست سربیره د ځینو نور ولایتونو میلمانه هم ورغلي ول. دوی ویل د ځای ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو د خلکو ورتګ نړیوالو ته د افغانانو د سوله خوښونی پیغام لري. د پوهنتون یو تن استاد پروفیسور جاوید مومن ویل
نن د یو کوچني افغانستان د وحدت بیلګه لري چې ټول یو بل ته لاس ورکړی دی او داسې یو روجماتي تیار کړی دی چې نه یوازې دا په افغانستان کې به دا پراخه کیږي او بل اخره یو پیغام دی، بلکې نړیوالو ته په نړیواله کچه دا پیغام خپرېږي چې افغانان د مینې خلک دي، افغانان د یووالي خلک دي او افغانان سوله غوښتونکي خلک دي.
د خوست ګڼ اوسیدونکي داسې مهال د ځوانانو په ګډ روژماتي کې برخه اخلي چې اوس مهال د دې ولایت په خلکو کې او د ځوانانو ترمنځ هم په وړه کچه په شنو او غریزو سیمو کې روژماتي دود شوي دي. د دا ډول برنامو ګډونوال د خپلو ناستو او خوړو انځورونه په ټولنیزو شبکو کې هم خپروي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي. د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ کې ځینو کسانو په لږې پانګونې وړې کارخانې جوړې کړې او د ځانونو تر څنګ نور خلکو لپاره هم د کار زمینه برابره کړې ده. د دې کارخانو ملکان وایي که چیرې دوی ته برښنا ورسیږي او په داخل کې د تولیداتو خامو موادو ته لاسرسی ډېر سي نو د دوی واړه کاروبارونه به ډېر وغوړي شي. بل لور ته د یادې سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ځای کې پر کار د بوختو کسانو شمېر د روزګارو د وزګارو خلکو په پرتله ډیر لښتی. نور حال نجیب الله خیر راکوي.
که څه هم په افغانستان کې بیکاری او د خلکو اقتصادي کمزورتیا یو عام ستونزه ده، خو بیا داسې کسان هم شته چې هڅه کوي د لږو امکاناتو څخه په استفاده ځان او نورو لپاره کاري بوختیاوي پیدا کړي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ په شهرناو بازار کې ځایي اوسیدونکي بابرګل دانش په لږې پانګونې د بوټونو او څپلیو وړه کارخونه جوړه کړې چې د ځان په ګډون یې څو نور کسان هم په کار بوخت کړي دي. بابرګل دانش د خپل کارخونې په اړه مشال راډیو ته وویل: هغه کسان چې د بوټونو او څپلیو د جوړولو په کارخونه کې په کار بوخت دي وایي د خلکو او ځوانانو لپاره د دایمي کارموندنې یوازینۍ لاره د لویو او وړو فابریکو جوړول او په اوږدمهالو پروژو پانګونه ده. د یادې کارخونې یو کارګر عبداللطیف وایي:
نو د حکومت نه پیغام لرم چې باید په هیواد کې د بوټ او د چپلو کارخانې زیات شي، ځکه دا کارخانې چې دي دا په سلګونه نه بلکې په زرګونه ځوانان
بلدوری تا. بیا یو شمیر ځوانان چې کار او بوختیانه لري له اړوندو ادارو او هغو بهرنیو مؤسساتو څخه چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې په فعالیتونو بوخت دي، دوی لپاره د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. د څمکنۍ اوسیدونکی اسلام ګل مینوال وایي:
او د دولت نه موږ د غوښتنه ده چې دلته پروژې دایمي کې د اقتصاد لپاره کار وکړي، ځکه چې بیروزګاری زیاته شوې ده، اکثره خلک راوتلي بازار ته، د عقل دي چکنۍ ول دومره زیات شوې دي چې حساب یې نه کیږي. دولت نه موږ غوښتنه کوو چې دلته اقتصادي وزیر لپاره یو څه کار وکړي، اقتصاد ډېر ضعیف شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.5 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله ټولو سره مرسته نشي کولی. په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت د بېوزلۍ کچه لوړه کړې ده. له دې سره د هغو افغان ځوانانو شمیر هم ډېر شوی چې د کار روزګار په لټون په خطرناکو لارو نورو هیوادونو ته د تګ زړه ښه کوي.
اوس د افغان کډوالو په اړه ریپورت لرو. د ریپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې تر اخته وروسته د افغان کډوالو د ایستلو سلسله بیا پیل کړي. دا ځل د هغو کډوالو د ایستلو خبره کېږي چې افغان سټیزن کارډونه لري، خو افغان کډوال وایي په افغانستان کې لا هم بشپړ امن نشته او اقتصاد په ټپ ولاړ دی. نو په داسې حالاتو کې به یې ستنېدل بشري ناورین رامنځته کړي. فرحه چنواری له ځینو افغانانو سره خبرې کړي او دا ریپورټ یې راغلی دی.
ما نوم دی راجولی، شپاره سوکالو بیم، د بالا شنواره ما دا ګلان خرڅو، دا لاس گجری خرڅو، غاړی میلیونه خرڅو. زه 2500 روپو راوړم، د 500 روپې به ګټم.
دا یو گجره پسو
دا په یو نیم سل
دا اوسر ګلاب دی.
سور ګلاب دی مون کاډونو سی چکل د غراشی بس بیا بزو د خیرانو نجی است یارم نه کړ بس مون غلطه مزدور کار مون غلطه مزدوری چې اوم لګي بیا بم راز مون خپل تل شل په مزدوری کو خواري کو
تا خپل افغانستان لیدل
نه ز دلته پیدا شې هم دلته اوسېګا ما لا تر اوسه مینه لیدل دلته په دې کینال روټ مانی سی کې کډ میټاون کې پلارم بخپو مانی مازوره دی نور نم څوک سپیل نه لګي کسو ګلان خرسه سو وی پر شیشه سپاکې د گاډو ما به هی سبق ویل نه بس مون چې راغټ شو د مزدوری نه کو سره
او خاموش طالبم کړه
وای ولینا خو دا چا خو خني سرجی چې دی چوکې په زم چې قلم لاس کې څنګه وخوې مونږ مال لوخته پنځرو نه یو او درې خويندې دی واده دي
کورم خړی دی
او کورم پکړی دی 15000 میاشتې مزا پنځش په ګرو نه یو بازار کار روزګار کوي الله پورا کوي بس
زائد اورم نه لسو کال وای دلته ودا پروت کار کو شاګر دی پلان می ټیکسی چاله افغانستان کې ساره کیوم دا سبق نه ومه سبق منی ډیر روپی به راځي خرچی ډیر دی اسکول لا جامې دا بوټان دا کتابونه دا یو شه دا بل شه نو چې شي ګذارته کور کرای شي لزر روپی والته بجلی بیل سیدا شه سیدا شه دی د ماشومان ته دا شه راړه بس ما دا درې سر دا کور توڑ کر دا شرین سبزی مزبی والی
علی دا زلس جلال آباد دا پکانی
نو 100 روپے ورز پیدا کی گٹ
300 سالور سا 500 یو می دا رو دا پلان می سی کار نہ کوي شي بیمار ام دی
او ستا صبح سی نو سی سی یار شتار وان
ولی نشتا بس کور کم نو پیسې نشتا سو افغانستان ته زونو پیسې نشتا چاغه لارې د پاره وسو مجبورین را دی را ماما ډری کورو نه
لارې 100 روپے غواړي
یو لک 80000 روپے چې مونږ به شو نه باسي دی زینا چاندې مل کې اوسې
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پېښور کې خلک د روژې لګرانی نو خلاص چې د اختر اړوند شانو نرخونه پریشان کړي دي. په بازارونو کې ګرځیدونکي خلک وایي ګرانی دومره ډیره ده چې د هر شي په اخستو بیا بیا سوچ کوي. دکانداران هم وایي چې خلک ګرځي سودا به کوي خو اخلي نه. د دې وجه د اقتصاد خرابوالی او روزګار کمای دي. په دې اړه د وسیم سجاد رپورت اورو چې بازار کې د خلکو په شور پیل شي.
د پیخور په بازارونو کې ګڼه ګوڼه شور او پر نرخ پاسون روان دي. پر پاکستان کې اختر په داسې حال کې نږدې شوې چې ولس په ملک کې ګرانۍ سخت اغیزمن کړي. په بازارونو کې مې د یو شمېر خلکو سره خبرې وشوې. ډېرې وګیله کوله چې د اختر لپاره سوداګانی نشي کولې ځکه چې نرخونه د اسمان سره خبرې کوي. د اختر د سودا لپاره د پیښور ټریډ سنټر ته ورغلی ریاض احمد خان راته خپل حال صدا سي بیان کړ.
او حالات داسې دي چې مونږ کوم شي د ګوتې ورلون هغه بس نه کا زمونږ د رینج رماري حالات ډیر زیات د مارکیټ اوچت دي. مونږ خپل ډیر پریشان کړی بچیم دي ځان خو بهم سره گزاره وکړو بچی د سيدي چې بچی خو گزاره نه کوي په یو شي ګوته کې دي چې ولا نه خلو امام بد خبر چې ولا الو زمونږ د وسنه بار دي.
په بازارونو کې د پلورونکو قصه هم د اخستونکو کم نه و. زیاتره پر دکانونو د اخستونکو پرته مناست وو. پر ځینو دکانونو د سیلونو یا د شیانو پر کم قیمت پلورلو پرچیز وړاندې وې. آن تر دې ځینو پلورونکو بازار ته د ورغلي خلکو د پام را ګرځولو لپاره پر کم قیمت د پلورلو نارې هم وهلې. او شفی مارکیټ کې د کالې پر دکان ناس سید راشد للی راته خپل ځړه صدا سي تشکلو.
دکانن دکانداري باندې ډېر زیات اثر پرې وته دي کنه کټه مونږه 10000 روپے سیل کول اوس مونږه 2 روپے سیل راغلي. او شپې خو مونږه راځو هغه دکانداري شته نه کم دکانداري به کېدو خلک براتلو شوق سره براتلو دکانداري خلکو سودا بغستو او په دې خرید نشته راشي او ګوري ته پوسو کې ریټ ته پوسو کې وبیا لړ شي غستې نشي خلک.
په پاکستان کې کم سے کم تنخواه د 15000 نه تر 10000 پاکستانی روپو پورې ده. خو پر پیښور کې مزدوران هر ورځ د کار نه ملاوېدو ګیله کوي. بي واي پر مشکلات په میاش کې د 15000 نه تر 30000 روپو پورې مزدوري پیدا کولای شي. په روانه اونۍ کې د نړیوال اخبار انډیپندنت اردو راپور کړي چې په پیښور کې د وی کورنۍ چې پر 3 تنه چې په خزا خاوند او یو بچی مشتمل وي د 12000 نه 15000 پاکستانی روپو پورې خرچ راځي. د انډیپندنت اردو خبریال اظهار الله پر دغه اړه مشال ریډیو ته ویل
مخکې کا یو پیسو والا سړی یا مالدار کس وو هغه به اختر له درې څلور جوړې اغېستې نو اوس هغه دوه کړې دي یا یوه کړې ده یا مخکې کا یو داسې درمیانه طبقې کې چې کوم د مډل کلاس فیملی وای که هغه به مخکې دوه جوړې اغېستې یا به په څلور 15000 جوړه اغېسته نو هغه اوس کما کړې ده په 2000 اخلي په 1500 اخلي او د دغه سره د چې کوم دغه وتوي قوتې فروخت وتوي نو هغه هم ورسره کم شوی دی د تیر یو نیم یا دوو کالو په نسبت باندې نرخونه چې کم دي نو هغه تقریبا ډبل شوی دی اوس داسې دي چې ټریپل شوی دی.
د پاکستان بیورو آف سټیټیسټیک د روان وخت شمیرې ښایي په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه د 60% نه زیاته ده او پر تیر کال کې د ګرانۍ شرحه د 15% نه زیاته ریکارډ شوې وه کوم چې د تاریخ تر ټولو لوړه وه. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
په کوارټ کې خلک د روژې ختمې دوه ته خوشاله دي خو د اختر لګښتونو اندیښمن کړي دي. وایي درزیانو یا خیاطانو نرخونه بې خلور کړي چې له وجې خلک د نوو جامو په ګنډلو بیا بیا سوچ کوي. خو خیاطان وایي چې بجلی او تارونه ګران شوي نو ځکه مجبور دي چې بیې زیات کړي. ممتاز بنګش رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په کوهار ضلع کې درزیانو د جامو ګنډلو بیې لوړې کړې دي. د چمبۍ سیمې اوسیدونکي متحر خان مشال ریډیو ته ویلي ګرانی دومره زیاته شوې چې یو غریب سړی نشي کولی چې اختر لپاره ځان ته نوې جامې واخلي او بیا یې په درزی وګنډي.
چا ته فریاد وکړو؟ درزی خپله مرضی راخستی جامو خرڅونې والا بیل هغه یې چې لاهور نه ګران دي نو دا درزی ته ویر شي 1200 1500 سب مرضی وي ورته یې لانه شي ورته وایي ریټو خو نشته دا موسره غریب سړی به یو جوړه کم سے کم ډیرا کم وي 4000 چادرې سلور بچی وي 16-17000 دی لاړو سب دا دال مالا اور باندې بند وای ہوئی خواسی نه پغه بندا ما پاریز دا غریب پروژو کې پروت نه پاریز دا تاسو د لاس رړی دی ټماټر واړه وای غویخي والا باندې ریټ لگاوي او دا درزی په کوم قانون کې رسی.
سناولا یو افغان کډوال دی او په کوارټ خارګي د جمو ګندلو دکان دی. درزیانو د جمو ګندلو بې ولې دومره لوړې کړي د دې پښتنې په جواب کې مشال ډو ته وویل هر څه ګران شوی د دوی خرچي هم دومره زیات شوی چې اوس په ارزان نرخ خلکو ته جمع نشي ګندلې.
دلته چې کومه ده مونږ ګوټ راوړو نو دلته بکرم ده پکې بیا داسې د بجلی خرچه شي نو دا هر یو شی چې کومه دي د تیر کال په حساب سره چې کومه دي موجوده حالت کې یو پر ټریپل شوی. مونږ 1000 روپۍ سوټوالو یا کمیسال 1200 روپۍ سوټوالو نو مونږ ته مغه مونږ په پکې راځي نو مونږ خپل مجبورۍ د وجه چې کومه ده بس دې کار ته نه شو کنه مونږ ته څه منافع نه پاتې کیږي. په الحال اوس مجبوری ده څه وکړو خپل کار خو نه شو پرېښودلی اوس ریټونه دي په ځای ودرېږي نه او دلته گا کم پکې هغه کوي چېړ کوي چې اره تاسو ریټونه اوچت کړي.
په اړه مو د یادې ضلع مرستیال کمشنر عثمان اشرف سره خبرې وشوې نو د مشال ریډیو ته وویل د نرخونو کنټرول قانون تر مخې ضلع انتظامیه د ضروري توکو یو لیست لري چې د هغو نرخونه تنظیم کړي. د دې لیست تر مخه دوی د جمو ګنډلو نرخونه نشي تنظیمولی. دا پرایس کنټرول اکټ دی. په دې پرایس کنټرول اکټ کې یو لیست جوړ کړی شوی. په لیست کې ضروري توکي ښودل شوي دي. د دې لیست تر مخه چې کوم توکي په دې کې ښودل شوي مونږ د دې توکو بیې ټاکو. په دې ضروري توکو کې د جمو ګنډلو نرخونه نشته. مونږ په انتظامی توګه کله کله د دې نرخونو ټاکلو هڅه وکړو خو دې لپاره مونږ څه قانوني دستاویز نه لرو. په هیواد کې هر کال اختر لپاره نه یوازې د جمو ګنډلو بلکې د پیزار او د لباس بیې لوړې شي چې ځایي خلک ورسره د ستونزو سره مخامخ شي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د پیزارو د پیزارو خبره کو د سوات اوسیدونکو یې سږ کال د ګرانې لوجې اختر لپاره پیزارو نسی اخیستی. شکایت کوي چې پروسږ کال په نسبت سږ کال د پیزارونو بی دوه چنده زیاتې دي. دوکانداران بیا خپل شکایت کوي چې سږ کال خلک پیزارونه ډیر نه اخلي نو له دې وجې روزګار هم متاثره شوی دی. نیاز احمد خان له دوی سره خبرې کړې. راځئ وایو.
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روژه ماتي وروسته په لوښ میره سره خلک د اختر لپاره نوي پیزار اغوستو ته تک شروع کړي. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمنه جوړ شوی پیزارونه واخلې تر پلاستیکو نه جوړ شوی پیزارونه هم ملاويږي.
د منګوري بازار په مارکیټ کې پیزار اغستون کې د کالام اوسیدون کې ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر روړ ته بوتان اخلي. دکاندار سره به هم کوي وای چې درمیانه درجه پیزار نه هم د اغستو څخه وت دي.
هغه دې خپل د کشر روړ ته یو جوړه بوټه اغستو نو برس کرے ما په 45 متریال څه دي نه اغستې روړ ته مې اغستې اوس داغي 8000 روپیه کېنو نو هر یو شی چې دغه دومره دغه شوی دی ډیر زیات ایکسپینسیو دی. نو که زه وایم چې د غریب سړی په 1500 روپۍ کې د روزي دیاړې کې ډیره ګرانه ده چې هغه اختر مناو کې ډیره ګرانه خبره ده. نو بس
ترخادار سړی چې دا
نو زه وایم چې هغوی هم ژاړي غریب خلا ما تاسو وی کنه چې غریب سړی 10000-1500 روپۍ د روزي دیاړې آلي هغه لپاره ډیره ګرانه ده. پلاسټر کوم چینا خو دې وسه خو کې هغه دې ډیزاین کې راوخ کې چې دا غي او لیدر کې فرق نشي زیاتره خلک هغه استعمال.
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزار نه هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ته ورغلې د مانکوټ نوابلی چې د بیکری روزګار کوي وایي چې ماشومان ته ارزان پیزار اغستو ته راغلي خو دغه هم ګران دي.
اوس راغلی ما هغوی چې لیټونو له پیزار رالواله ډېره زیاته مهنګایي ده ورسه ګرانه مخکې 500-600 روپۍ میلاوېږي اوس 1200-1500 روپۍ داسې میلاوېږي نو ډېره زیاته مهنګایي ده.
ارزان دکان دی چې ته لاړ شي سروس ته او باټا ته لیم شوز ته لاړ شي نو بیا ریټ څنګه
هلته خو ډېر تیز ریټونه دي 3500-4000 دا ریټونه وایي خو دلته چې کم دي دا 1500 وایي هغه 1200 پوری ورکي او جی هغه خو نه شو اغستې هغه ډېره زیاته مهنګایي ده او ګراني ده په خپل بجلی م او هر څه دونه ګراني ده چې بالکل د کور خرچې د سره پوره کیږي نه
پیزار خرڅون کې د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګرې راوړي خو سخت کال د زیاتې ګرانۍ له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته.
زم پیسې ډېره زیاته کمزوري شوه دا غي د وجې سونه تقریبا پیزار تقریبا 80% امپورټ کیږي دا غي د وجې ګرانۍ ډېر زیات راغې او تقریبا زمګه په سیل کې خو تقریبا 50% کمې راغله دې وجې چې سوکه فوټ کولې نش او اکثر ماشومان راولي مور پلار نو سلو پنځه ماشومان نو نو دوه یا درو لوالي د بیا واپس بوزو چې نور پیسې راوړ بیا به دوباره راشو دې نور لګولو نو ډېر زیات خلک سفر شه دې زمګه کاروبار هم سفر شه دې چې ارزان ډېر خرڅيږي چې ګراني نو بیا سیل دون زمګه نه کیږي.
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اپ سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شوې شمیره تر مخه هیواد کې د تیر کال نه د وخت پورې د ګرانۍ شره 20% زیاته شوه. ریپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی د پېټرولو بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتواله او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوه. د ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاري هم ده. د ګرانۍ سره د عامو خلکو د اغستو توان هم په یاد شر سره کم شوه. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
او سم د خبرون په پال کې د روژې ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اورو چې د زکات نور کولو شامل اور کول ولې شامل نه دی او توانونه یې څه دي. موضوع په شارجه کې مذهبي امور لارښود مفتي ذکر الله زاکری روښانه کوي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب الله الکوزي د رودات ولسوالین پختنه کړی دا چې کم سړی چې زکات نه ورکي دا غي څه حکم دی. نو محترم ورونو الله عز وجل په ډیرو زیاتو زینو کې د خپل کتاب منز او زکات دواړه یو ځای ذکر کړی دی او الله جل جلاله د هغه خلکو چې د دنیا ټول کارونه کوي تجارت خرڅلاو اخیستل په بازار کې اوسېدل او مدني ژوند غوره کول د هغه انسانانو الله عز وجل صفت کړی دی چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله. دا داسې نارینه او ښه خلک دی چې تجارت خرڅلاو دوی د الله جل جلاله د ذکر نه نه غافله کوي. که دوی تجارت کوي او که دوی بیع شرا کوي که خرڅلاو کوي او که څه شی اخلي خو په دغه ټولو اوقاتو کې د الله جل جلاله ذکر کوي و اقام الصلاة او تجارت او کار او ژوند دوی د مانځه د اقامت نه نه منې کوي و ایتاء الزکات او د زکات ورکول نه منې کوي. یعنی یو سړی که په یو کار باندې مشغول او بوختي باید د نورو عبادتونو نه ځان مشغول نه کی. پاتې شو دا چې څوک زکات نه ورکوي نو حضرت بریده رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا روایت نقل کی، فرمای ما حبس قوم الزکات الا حبس الله عنهم القطر، هیڅ یو قوم زکات نه دی بند کړی، زکات ورکول نه انکار نه دی کړی، مگر الله جل جلاله په هغه قوم باندې د اسمان قطره او باران بند کړی دی. نو د باران د بندش یو وجه دا هم کیدلی شي چې هغه خلک زکات نه ورکوي، او دا معلومه ده چې کومه قطره د اسمان نه راغورځیږي په هغه کې ډیر خیر و برکت دی، او هغه د ځمکې د آبادۍ دپاره ډیره نافعه او ګټوره تمامیږي. جدید علم او ساینس هم دا خبر ثابته کړې ده چې کومه قطره او کومې اوبه د پاسه نه راشي او په فصل باندې راوغورځیږي د هغې ډیر ښه اثر په فصل باندې مرتب کیږي. او اوس په اکثره ممالکو کې د فوارو په شکل باندې سیستم د اوبو کړی دی، نو د دې نه معلومیږي چې زکات څوک نه ورکوي نو الله عز وجل د ډیر خیر او د ډیر نفع نه هغه خلک محرومه کوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور د سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې ما خالط الزکات مالا قط الا اهلکته. ما خالط الزکات نه دی مخلوط شوی زکات د یو مال سره، مگر هغه مال یې هلاک کړی دی. نو د مال د زکات چې دا که عام مال سره شریک شي نو هغه مال هم د منځه وړي، نو دې وجه نه د زکات ورکول دا ډیر لازم